درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شئ. افغانستان ته د پاکستانی متخصصانو د لیشلو په اړه د عمران خان څرګندونې د ځینو افغانانو له غبرګون سره مخامخ شوي. طالبان د فاریاب د وروستیو پیښو په غبرګون کې وایي
موږ مکمل تسلط لرو په ټولو سیمو باندې، هېڅ جکیم د بې امنۍ دپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایاتو کې ډېر منظم او قوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په کونړ کې خلکو په حشر تر دې تر 40 کیلومتره اوږد سړک ترمیم کړی.
وروره ما سره نه ماستې کومک کړی دی، نه را سره تعلیب کومک کړی دی. په خپل ساړه سکړک لګی ما پرسونل مې سل کسان دي سل.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سپورت د مینوالو لپاره پروګرام هم لرو. خو په پیل کې خبرونه لرو چې دا شی به وړاندې کیږي.
امریکا د افغانانو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. روسیا وایي د هکرانو د یوې بدنامې ډلې غړي نیولي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انتوني بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع یې د بشري چارو او د اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارتین ګریفیتس او د سري صلیب نړیوالو کمیټې له مشر پیټر ماوریر سره آنلاین خبرې وکړې. د دې پوینه په دغه خبرو کې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوال کمیټې ترڅنګ د مرستو د همغږي پر پیوړتیا خبري وسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ان بي سي ټلویزیون سره په خپلې تازه مرکه کې ویلي و چې امریکا هڅه کوي د نړیوال ټولنې په همکاري تر اړو افغانانو بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک د څنګه مطبوعاتي مسول پیر پرسنن په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې زیاتې میندې خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د بې وزلۍ له کبله له لوږې سره مخامخ دي چې اجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. له نونسو کالو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوانی ګینی سره لوبه کوي. دا نړیوال جام پرون په ویست انډیز کې پیل شو او کوربه هیواد خپله لومړۍ لوبه استرالیا ته بایلوده. په بله مسابقه کې سریلانکا د سکاټلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو ښه چمتووالی نیولی
مخکې دې نشي. افغان کرکټ لوبډلې دغه سوالي ته سفر وکړي، څو ورځې په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې. نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
د افغانستان د نونس کلونو لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سي ګروپ کې د روان سیشن به پورز له پاپوا نیوګینی سره وي. دویمه د جنوري پر شلمه له پاکستان او دریمه به د جنوري پر 22مه له زیمبابوې سره وي. چین یو بیا پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ. پیکینګ په عیني حال کې اعلان وکړ چې له تهران سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د همکاریو 25 کلنه موافقه پیل کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یو کانفرنس کې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو د هڅو ملاتړ وکړ. د وانګ او د هغه د ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان د نننۍ کتنې په اړه جزئیات د چین د بهرنیو چارو وزارت پر ویپان خبر سیوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د هکرانو د یوې بدنامې ډلې د غړو د نیولو لپاره یې کړی دی. په دوی کې هغه کس هم شامل دی چې د امریکا د نلیکې پر عملیاتي برخې د تیر کال د باج اخیستنې په نیت په مشکوکه انټرنیټي حمله تورن دی. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون وویل چې پر دغو ابتدایي اقداماتو خوشاله سوي دي. هغه غوښتنه وکړه هغه کسان چې د انټرنیټي حملې شک قرباندي کیږي د روسیې لخوا مجازات باید سي. تر دې څو ساعته مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې اعلان وکړ چې د امریکا په درخواست د هکرانو د یوې بدنامې ډلې څوارلس مشکوک غړي نیولي دي. پارام سمندرګي کې پروت هوا چونګا نن د سمندر په تل کې تریوي اورشندنی یا آتشفشان وروسته د تسونامي طوفان درتلو خبرداری ورکړ. پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې لویو څپو ساحلي سیمې لاندې کړې دي. د چونګا د هوا پوهنې ادارې ویلي په ټول هیواد کې د تسونامي طوفان درتلو خبرداری خپور شوی دی. پرون تر دې مخکې د چونګا خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې ساینس پوهانو د اورشندنی ساحې ته څیرمه لویې چاودنې، تالنده او برېښنا تثبیت کړې دي. او د چین په جوهای ښار کې نن د عامه بسونو تګ راتګ وروسته له هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه او مثبتو پیښو راپور ورکړل سو. په جوهای کې پرون تر هر لوري په دې پسې د کورونا ټیسټونه پیل سول چې په ګاونډي ښار کې د اونۍ په پیل کې د کورونا د اومیکرون بڼې د یوې مثبتې پیښې خبر خپور سو. د جوهای لاستوګنو غوښتل سوي چې له ښاره به د باندې نه وځي. د 2.4 میلیون وګړو په دې ښار کې د بسونو د خدماتو تر درېدو مخکې د نایانو د قانونو او د سینماګانو د بندیدو امر سوی و. په چین کې راتلونکې میاشت د اولمپیک ژمنۍ لوبې پیلېږي او په وروستیو کې په څو نورو ښارونو کې هم خلکو ته امر کړی چې په کورونو کې پاتې شي.
برنامه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځني څپه 12:15 نیوي اوري. افغانستان ته د روزل شوی کاری بشری قوې د راستولو پاره د پاکستانی صدر اعظم عمران خان څرګندونی د یو شمیر افغانانو او یو شمیر سیاسيونو پر غبرګون پرولای دی. یو شمیر افغانان وایي افغانستان په خپل روزل شوی متخصص او په کارپوت ځوانان لري چې اوس دندې هم نه لري. له همدې عمله د تاریخ نشته چې په دولتي ادارو کې پاکستانیان وګمارل شي. له واکه د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د دې موضوع په اړه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی د افغانستان په ادارو کې د پاکستانیانو وګمارنه په دې معنی ده چې د طالبانو نیم ورک شوی وجود پوره شي. خو د طالبانو حکومت د عمران خان د څرګندونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
افغانستان ته د کار لپاره دروزل شوی او پاکستانیانو در اسولو پاړه د عمران خان څرګندونو ته د افغانانو تون جواب او خبرګون. پاکستانی صدر اعظم لخپلو چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د هیواد ته پتیبي معلوماتي ټکنالوژي مالی او د حسابداري په برخه کې روزل شوی کسان ولېږي څو د دې بحران مخنیوي وشي. هغه دا خبرې د افغانستان په اړه د پاکستانی لوړپوړو چارواکو په ګډه کمیټه چې پکس نومیږي کړي دي. خلایل څرګندونو ساعت نو تیر شوی چې افغانانو یې پاړه پراخ سخت او تند خبرګونه خود. افغانانو د پاکستانی صدر اعظم دا خبرې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان بربند لاسوهنه بللی. خالد سنگر چې تر ماسترۍ لوړې زده کړې لري او د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی د پاکستانی صدر اعظم څرګندونې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان ځوانانو لپاره د غورځولو پایله بولي. هغه وایي پاکستاني صدر اعظم دا څوم ځل دی چې د افغانستان په اړه بې منطقه غږیږي او د خپلو څرګندونو په اړه دقیق نه دی. ښاغلی سنگر د طالبانو له حکومت په دې اړه د غبرګون اوښتون کړی.
افغانستان اوس د هغه هیوادونو له ډلې نه دی چې بشري قوې له کمښت سره مخامخ وي. موږ اوسمهال ډېر مسلکي ځوانان لرو چې کولی شي د افغانستان ادارو کې کار وکړي او خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې.
عبدالله احمد صاحب بیا د بشري قوې او ځوان کادرونو لړخ افغانستان پر ځان بسیا بولي او د عمران خان په ځواب کې وایي افغان ځوانان کولی شي چې د خپل وطن خدمت په خپل وکړي.
مونگ پا افغانستان که شتون لرو مونگ کوله شو افغانستان پر مخ بوزو، افغانستان سخصاتنه وکړو، افغانستان تا لاس ورکړو او لشته ستونزو سخ اخلاص کو. پا هر برخه که مسلکی کسان لرو او همدغه مسلکی کسان به وتوانیږي چې د افغانستان سیستم په حرکت راولي.
د عمران خان خبرو په ټولنیزو رسنیو کې هم غوغا راپورته کړي او یو شمیر سیاسيونو په هم تبصرې کړي. لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکی او کادری کسانو ګمارنه په دې معنی ده چې د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. هغه د دې لیکنې په دوام زیاته کړي طالبان د افغانستان په ملکی ادارو کې افغان کادرونو او کارکونکو سره د ګډ کار دلیل نه لري او همدا لامل دی چې د افغانستان په نیمه فلج ادارو کې کړکیچ اوج ته رسیږي. د جمهوری نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي ناهید فرید هم د یوې توندې نیوکې په توګه غبرګون ښودلی او لیکي پاکستان کلونه کلونه افغانستان ته د بنسټپالو د رالیږلو او ښکاره لاسوهنې له امله نړیوال قوانین او د ښه ګاونډیتوب نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي دي. هغې د پاکستانی صدر اعظم څرګندونې په افغانستان کې د شته کادرونو حاشیې ته د استولو په معنی بلل یو زیاتوي. دا نړیواله سرغړونه نه باید د نړۍ لخوا پټه پاتې شي. طالب چارواکو د عمران خان د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په مالی وزارت کې د پاکستاني متخصصانو د شتون په اړه ویلي، داسې څه نشته او د دوی حکومت کافي ظرفیت لري. له دې وړاندې هم د پاکستاني صدراعظم څرګندونې چې د نجونو او ښځو د زده کړو محدودیت د افغان کلتور برخه بللې وه له پراخ غبرګون سره مخ شوې وي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي وو د داسې څه نه دي اورېدلي چې ګنې هغه افغانانو ته سپکاوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل په لویدیس کې د وینجلې کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه وژلې ده. د دوی په خبره زینب ګل زینب کله چې د پنځشنبه په شپه 9 بجې خپل کورنۍ سره د خپل همکار له واده راتلل، د کابل په دیارلسمې امنیتي حوزې کې د طالبانو د چک پوینټ له لوري په دزو وژل شو. د کورنۍ د عدالت د اجرا غوښتنه کړې، خو طالبانو بیا په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا ادعا حقیقت نه لري. تفصیل
فاطمه د 25 کلنې زینب خور ده. وای خور یې د پنځشنبه په شپه 9 بجې د کابل په لویدیس کې ګولایي سیمه کې وصل شوې ده. فاطمه ادعا کوي چې خور یې د طالبانو له لوري وصل شوې ده. زینب د یو بانک کارکونکې او د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وه. فاطمه وایي دا او زینب له خپلې وی بلې همکارې سره د خپل دیو همکار واده تتللی وی چې په خوشحالی کې ځان شریک کړي. خو کور ته د بیرته ستنېدو پر مهال طالبانو یې د خور په وزلو دوی د غم په ټغر کې نول. د زینب د دغې خور په خبره د موټر چلوونکی او خی و چې د طالبانو په امر په یو چیک پوینټ کې موټر ودراوه. د پښتنو او چیړنو وروسته کله چې موټر یې روان کړ، طالبانو یې پر موټر ډزې وکړې. فاطمه ازادي راډیو ته وویل
یوازې سلور قدمه مخکې لاړو چې د موټر پر شا د مرمیو باران او ډزې پیل شوې، چې دوه مرمۍ د موټر له ټول بکس لوري مستقیم مې د خور په زړه ولګېدې او خور مې ځای پر ځای شوه. موټر ودرېد، طالبان هم بیرته موټر ته راغلل. ما ورته وویل چې دا د خور مې دی ووژله. هغوی وویل چې نه، خور دې وېرېدلې ده.
فاطمه وایي د پیښې پر مهال ماشومان هم په موټر کې وو. د نوموړي په خبره دغې ناڅاپي پیښې او غم یې د زینب پلار، مور، خور او د دې ماشومان آن د روغتون کړي دي. خو د طالبانو مرستیال بیان احمد الله وسیق په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته د دغې کورنۍ اداره دوي. هغه لیکلي چې دغه ادا هیڅ حقیقت نه لري. زینب وینځه میاستې کې دی چې کوژده یې کړې وه او د کوژدن په خبره یې ټاکل شوی وه چې تر راتلونکي یوې میاستې واده وکړي. د زینب کوژدن عبدالمجید بشریار د طالبانو چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره وحشتناکه او د نه زغملو وړ بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل
به رادیو ازادي گفت
له بده مرغه د دوی چلند له موږ سره لومړی داسې و چې دا پیښه یې نه منله چې ګنې دوی کړي. بیا موږ شپږمه دیارلسمه او اتلسمه حوزه چې د کابل د لویدیز اړوند کېږي خبره کړه چې دا پیښه تاسو نه منئ نو چا کړي. ورسته دیارلسمې حوزې پړاو منله. وی ویل چې موږ بخښنه غواړو چې دا پیښه موږ کړي. بس همداسې دا موضوع د بخښنې تر حده پاتې ده.
زینب یوازینی قربانی نه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوی په یو امنیتي چیک پوینټ کې له یوې نړۍ هیلو سره هدف ګرځول کېږي، بلکې شاوخوا یوه میاشت مخکې هم ورته ادا سوې وه او ویل شوي وه چې طالبانو په کابل کې په امنیتي چیک پوینټ کې یو داسې ځوان ووازه چې د خپلې کورنۍ یوازینی زوی و. د طالبانو ناسم او غیر مسلکي چلند موضوع هغه تور دی چې ډېر ځله مطرح شوی، خو طالب چارواکو په ډیرای مواردو کې دغه تورونه رد کړی دي.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکه چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په فاریاب کې د طالبانو پر ضد لاریونه وروسته طالب چارواکي وایي دوی په ټول افغانستان واکمن دي او که څوک یې له دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاڅون وکړي له منځه به یوړل شي. په فاریاب ولایت کې د پنجشنبې په ورځ وروسته له دې چې د نظامي کمیسیون مشر مختوم عالم ونیول شو پلویانو یې لاریون وکړ. د طالبانو یو بیان ازادي راډیو ته ویلي نوموړی خوشي شوی دی. نور حال په دې راپور کې
طالبان وایي دوی په ټول افغانستان واکمن دي، هیڅ ځای کې نامنیو ته اجازه نه ورکوي او که څوک یې دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاڅون وکړي له منځه به یوړل شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه خبرې په فاریاب ولایت کې له وروستیو ناکراریو او د غځېدو په اړه یې نورو ولایتونو ته د مخکینی حکومت د ځینو چارواکو د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وکړي.
موږ مکمل تسلط لرو په ټولو سیمو باندې، هېڅ جي کېم د بې امنۍ دپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایاتو کې ډېر منظم او قوي دي. که چېرې هر څوک له حالاتو نه سو استفاده کول وغواړي، مجاهدینو په وړاندې باندې ډېر قاطع غبرګون لري او په ډېر کم وخت کې له منځه وړل کېږي. که د دښمنو کړیو سره څوک لاس ولري یا د نظام په وړاندې باندې د بغاوت هڅه وکړي.
ښاغلی مجاهد وایي په فاریاب ولایت کې یوه نیونه شوې وه د عبدالرؤف په نوم د یو ماشوم د تښتونې د قضیې په تړاو چې څېړنې روانې دي. د نوموړي په خبره کوم لاریون هم چې شوی و د نیول شویو کسانو د خواخوږو لخوا شوی و چې وضعیت اوس کنټرول شوی دی. په میمنه کې د پنجشنبې په ورځ د مخدوم عالم چې مخکې په فاریاب کې د طالبانو د نظامي کمیسیون مشر و د نیولې په تړاو خلکو لاریون وکړ چې ویل کېږي له دې امله په وسلوالو نښتو کې دوه کسان وژل شوي هم دي، خو دا خبره رسمن نه ده تایید شوې. لاریون کوونکو د نوموړي خوشي کول غوښتل چې وروسته بیا د طالبانو د ویان مرستیال احمدالله وسیق ازادي راډیو ته په واتساپ ولیکل چې نوموړی خوشي شوی دی. خو د ښاغلي مخدوم یو نږدې ملګري انصار الحق بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نوموړی نه دی خوشي شوی. تر دې پیښې وروسته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د فاریاب ولایت د خلکو پاڅون له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو د خلاصون د هیلو دریڅه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي او مخکې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مشره شکریا بارکزی هم وایي که چیرې طالبان په خپل سیاست او کړنو کې بدلون رانولي ستونزمنه ده چې خپله واکمني وغځوي.
د اوسنۍ وضعیت او امنیتي وضعیت، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت سره په کتو سره زه کولای شم وایم چې که چیرته طالبان خپل اوسنۍ چلند ته ادامه ورکی، طبیعي خبره ده چې دوی به او د دوی کړنې به د افغانستان د خلکو خبرګون سره مخامخ کیږي.
اغلی بارکزی وای د سیاسي واک د ویش په برخه کې هم د طالبانو پر حکومت تورونه موجود دي چې ګوندې د قوم او مذهب پر بنسټ یې انډول په پام کې نه دی نیولې. هغه ادعا وی چې طالبانو مخکې رد کړی دي. د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیر اونۍ په ایران کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې له دوو تنو غړو احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره هم کتلي، خو په ملي مقاومت جبهه کې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمن د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کوم چې د نړیوالو غوښتنه هم ده نه دي کامیابی شوي.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00420212 23 23.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانانو ملاتړ او ورسره مرستې ته ژمن دی. انتونی بلینکن دا خبره د ملګرو ملتو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤل مارتن ګریفت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر مورور ته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي له افغانانو سره د بشري مرستو په پراخېدو سربیره دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې د مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. لبلی خواه ده ملگرو ملتو ده بیرانوی و مرستو ده همجغی مسئول وی افغانان اوس محال یوازی مرستو تنه بلکه فعال اقتصاد تارتیال لری. جزیات پدی راپور که
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤل مارتن ګریفت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مشر پیټر ماور سره په افغانستان کې د انساني اړتیاو او د بیړنیو مرستو د لیک د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په اړه غږیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا لیدنه آنلاین شوې. ښاغلی بلینکن له دې لیدنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا خلک له افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. له مارتن ګریفت او پیټر ماور سره د انټونی بلینکن د لیدنې د جزئیاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښاغلی بلینکن د افغانانو لپاره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو بشري مرستو ته په اشاره له افغانانو د امریکا تلپاتې ملاتړ اعلان کړی دی. د سرچینې له قوله د بودیجه به بشري مرسته رسوونکو ته ورکړل شي څو د افغانانو لپاره د سرپناه بیړنیو روغتیایي مرستو ژمنیو توکو خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مصرف شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله انټونی بلینکن له مارتن ګریفت او پیټر ماور سره پر دې هم بحث کړی چې څه ډول افغانستان کې د مرسته رسوونکو ستونزمن عملیاتي بهیر ملاتړ وشي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤل مارتن ګریفت له دې لیدنې خوښي ښودلې خو زیاتوي افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. ښاغلی ګریفت زیاته کړې دوی د امریکا متحده ایالاتو تر رهبرۍ لاندې د عملي او اصولي پلانونو پر بنسټ د ناورین او ستونزو د لا پراخېدو د مخنیوي په لټه کې دي. د طالبانو حکومت هم له افغانانو سره د نړیوالو د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارات د ټولو هغو همکارو او مرستو هرکلی کوي چې له افغانانو سره تر سره کیږي. ولې له خپل جانب څخه ډاډ ورکوي چې ټول مرستې به په ډیر شفافیت او رانه ډول باندې تر سره کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مهار لپاره څکال د 4.5 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې. تر خوایې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګریفت د مرغومي په درويشتمه په نیویارک خبريالانو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د بیلابیلو لارو د پیسو لیک ته اجازه ورکړل شي. هغه دا هم وویل چې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوی بانکي زیرمه باید د یو لړ شرایطو په نظر کې نیولو سره آزاد شي او تر خوایې افغانستان ته د نړیوالو مالی مرستې پریښودل شي څو د ملکي مامورینو تنخواوې ورکړل شي او دولتي ادارې خپل خدمات وړاندې کړي. هغه غوښتنه چې د طالبانو حکومت هم هر کله کړه
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ ته راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4022 12 شپږ 40 01.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوهونیز پروګرامونه لرو. د سپورت مینوال لپاره د لوبو له میدان او د غرس د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه د کونړ د وټپور ولسوالۍ د کورباغ اوسیدونکو وایي خپل سیمې ته په هشر سړک غځولې او اوس د ترمیم لپاره بیا خپل مټي را بټ وهلی او هڅه کوي چې خپل ستونزې په خپل اواري کړي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
دلته په لسګونو سپینګیری او ځوانان د سړک پر بیا رغونې بوختي چا بیلچې چا کولنګونه او چا هم جبلونه لاسونه کینیبولي او د سړک لوړې ژبري هواروي. د کورباغ اړوند کلی او کورونه په لوړو غرونو او واورین سیمه کې آباد دي. اوس هم پر لوړو څوکو واوري وریږي او یخ باد لګیږي، خو بیا هم دغو کسانو ولستا د اسانتیاو برابرولو لپاره مټې رابډ وهلي. اشر کوونکي وای په تیر حکومت کې شاوخوا 15 کیلومتره سرک په خپلو لاسونو او شته وسایلو وستلې او اوس د ترمیم چارې هم په خپل تر سره کوي. د کورباغ کلیوالي شورا غړی دلاور خان:
ملکانی د پاخه سرک نو شروع دی د کورباغ د بر سر د خری کلی پورې او سلویخ 15 کیلومتر دی. وروره ما سره نه ماسیه کومک کلی دی نه را سره طالب کومک کلی دی. په خپل ساړه سکړک لګی ما پرسونل مې سل کسان دي. سل سلویخ 15 کیلومتر سرک چې کوم دی دا ما په ساړه سکړک را روان کړی دی. په خوا دولت کې مې مواله دی اوس هم لګی ما ورس سره پام وشي زه د افغانستان سړی ما د دې حکومت سړی ما او ما سره کومک وشي.
مدني فعالان او د خیر خیګنې ټولنو کارکوونکي هم د کورباغ او نورو سیمو کې د حشر ګټور دود ژوندۍ ساتلو ته خوښتي. د دوی په خبره همدا حشر چې په برکت په حکومت او ولسونو په ګډه ستر او بنسټیز کارونه کول چې ډېرې جوړ شوي کانالونه ویلې سربندونه او سرکونه ښکاره بیلګې دي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړي عنایت الله ضیا راته وویل:
عامه شتمنۍ د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په موږ ټول ولس یو ځای کولی شو او ورسره زموږ هغه بنسټیزې پروژې او هغه اساسي کارونه چې په هغو پورې زموږ ژوند تړلې وي ورځنی ژوند اسان کېږي. ورسره په دې طریقه باندې کولی شو چې دغسې غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم پکې ټولنه سهیم شي، هم یې د ملکیت احساس وکړي او هم پکې خپله برخه واخلي او په راتلونکي کې د ساتلو تضمین هم ورکړي.
د ښاغلي ضیا په خبره چې حکومت او مرستندویانو لپاره هم په کار دي چې د دغه ډول رضاکارو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي هم په دې خوښتي چې خلک د خپلو ستونزو د هواري لپاره خپله مټې رابډ وهي، خو له مرستندویه ټولنو غواړي چې باید دغو خلکو سره د کار په بدل کې د خوراکي او نورو موادو مرستې وشي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
اوټاپور ولسوالۍ کې کورباغ څلوي علاقه دا واړه ډېر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. دغه سرک ته د ولس ډېر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلي دي. د غربت سره هغوی دغه خپل سرک کې لګی دي. په خپلو لاسو بیچارهګان چې دی کار کوي. مونږه د دغه ډبلیو پي او هم دغه غوښتنه لرو نو که هغوی ورته په بدل کې خوراکي مواد ورکړي په ګټې به وشي. یو به ولس ته سرک جوړ شي، بل بیا د فقر مخه ونیول شي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د جنګونو له پیل وړاندې زیاتې مهمې او ټولګټې پروژې حکومت او ولس په ګډه او په حشر ترسره کولې. ولسونو به هم دغه پروژې خپلې ګڼلې. په رغونه او ساتنه کې به یې خپله ونډه ترسره کوله. د جګړو او کډوالیو سره د اشر ګټور دود کمرنګې شو، خو اوس بیا هڅه کېږي چې اشر او دې ته ورته دودونه بیا راژوندي او عام شي.
تاسو له پیغامونو
زه د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا زما پیغام تاسو نشر کړئ. موږ د دې دریای همو سره ډېر په تکلیف یو، ډېر سخت په تکلیف یو. زموږ زراعتي ځمکې ټولې وړې، زموږ جایدادونه ټول ورود وړه. غواړو د امارت د مشرانو څخه چې موږ ته یو پل جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د وطنیار یم. د غوړم د امارت اسلامي زموږ مشرانو ته د پیغام د ما حضور لري خپور کی. غواړم چې دوی د بعض خلک چې د خپل بعض چوکۍ باندې ناست دي لکه داسراتو کې دوی ځل داسې پیسې خواته لږ زیات چکي یو په بل پلمه باندې په دې زموږ امارت خراب نه شي. داسې خلکو د لاسه خرابېږي او بل دوی داسې دفتر جوړ کړي چې داسې لږ د رشوت یا یو خبره وي چې بالفعل یو څوک هغې ته شکایت وکړي او دا خلک ونیسي. مشران د موږ ډېر ښه خلک چې په خدای وکړي دغه واړم سم شي لکه د موږ مشران. مننه.
زه عبدالمحسن نصرت یم د واشر ولسوالۍ په اړه کې ولې د واشر ولسوالۍ کې دا شبکې سمې کار نه کوي. اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده د واشر شبکې سره فعال کې سمې کې.
عبدالوید لوګر نه ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. ازادۍ راډیو چې شل کلنه سوله اول مبارکی ورته وایم د ازادۍ راډیو ټول خبرونه د قدر والدی خصوصا د ورکو عزیزانو خبرونه ډیره د قدر والده او بل نه دا غوښتنه ده چې اوس د موږ مصرف ډیر کیږي باید د افغانستان لمبر تاسې پیدا کړي چې مصرف د افغانانو ډیر ونه شي دغه مې غوښتنه وه چې له ازادۍ راډیو نه مننه نورم په مخه ښه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجاو دیرش دقیقې سه آزادی رادیو اوري اوسم لنډ خبرونه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انتونی بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع یې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالو کمیټې له چارواکو سره آنلاین خبري وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې یو چارواکي ویلي په افغانستان کې زیات دي میندې او پلرونه خپل خواړه هم خپل ماشومان ته ورکوي چې لږ وژغورل سي. له 19 کالو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوب کیږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره مسابقه کوي. چین یو اربیا پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ. پیکینګ په عین حال کې له تهران سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د 25 کلنې موافقې د پیل خبر هم ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د هکرانو د یوې بدنامې ډلې د غړو د نیولو لپاره یې کړی دی. په دوی کې هغه کسم شامل دی چې د امریکا د نلیکې پر عملیاتي برخې د تیر کال د بج اخیستنې په نیت په مشکوکه انټرنیټي حمله تورن دی. په آرام سمندرګي کې پروت هیواد ټونګا نن د سمندر په تل کې تریوي اورشیندنې یا آتش فشان وروسته د سونامي طوفان د راتلو خبرداری ورکړ. او د چین په جوهای شهر کې نن د عامه بسونو تګ راتګ وروسته تر هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه و مثبتو پیښو راپور ورکړل سو.
سپورتي خبرونه هم لرو.
په کابل کې د سولې کپ په نوم د پاور لفټینګ سیالي پرون پیل شوې. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد سیالي به د کابل، خوست، نیمروز، پروان او هرات ولایتونو څخه د 130 ورزشکارانو په ګډون ترسره شي. د دې ریاست د معلوماتو لمخې د لوبې د تنکیو ځوانانو مشرانو او تجربه لرونکو ورزشکارانو په کټګوري کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د خبر لمخې دغه لوبې د دوو ورځو لپاره د بدني روزنې ورزش ریاست په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې لوبو هدف په افغانستان کې د پاور لفټینګ ورزشکارانو هڅول په ګوته شوې. د ننګرهار د لالپوري په ولسوالۍ کې د والیبال سیالي ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د ملي اولمپیک کمیټې په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې په یادو سیالیو کې 12 ټیمونو ګډون کړی و او 13 ورځې ناوخته پای ته ورسېدي. د خبر ځای په حواله دغه سیالي چې ونی وړاندې پیل شوې وي پایلو به ته د لالپوري او ګردي غوس لوبډلو لار موندلې و چې د لالپوري د والیبال لوبډلې په بریا سر پای ته ورسېدي. د طالبانو حکومت د ملي اولمپیک کمیټې د خبر پاڼې لمخې د دې لوبو په پای کې یو شمېر لوبغاړو ته مډالونه هم ورکړل شول. د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوې. او د فوټبال نړۍ اتلتیک بیلبو اتلتیکو مادرید ته ماتې ورکړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې د اسپانیا د سوپر کپ د نیمه پایلوبې په دوهمه لوبه کې د اتلتیکو مادرید لوبډلې د جمعې په شپه د ریاس فات په لوبغالي کې د اتلتیک بیلبو لوبډلې سره لوبه وکړه چې دوه پیاوی ماتې وخوړه. اتلتیکو مادرید د لالیگا په تیر فصل کې تل وخدا سل د اسپانیا سوپر کپ سیالیو کې پایلوبې ته د رسیدو وړاندې له سوپر کپ څخه بهر شو.
The lobo le maidana
finishes that blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو له میدانه په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چروغ او جوړ بوي. افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شاملې دي چې ترسره کیږي. به دا شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا سیالۍ کله کیږي؟ په دې اړه او د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږه غږ آزادی رادیو ناوري لکه وړاندې مو شوو اوریدل. افغان کرکټ بورډ د 2022م زیږدیز کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. خدا چې په دې پلان کې څه دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتني سره خبرې کړې دي.
ډیره مننه پښتني صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې تاظیر شوې که پایلې لدی.